په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر ده میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سولې ولسی حرکت د تازه هڅو په لړ کې به د هغه سپین لیک په اړه واوري چې د دغه حرکت مسولینو په کابل کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي ته استول دی او ترې غواړي چې د سولې اړوند خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې لرو خو تر څه مخه خبرونه دي چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې د ولسیری حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان ته یو لیک وسپاره. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برامته کړی دي او د هند ترک او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې وو وسلوال او یو سرتیر وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمیر استادو سره وکتل. د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله. د حرکت وایي د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي پر ځای کړي. د سولې د ولسی حرکت غړي او ویاند بسم الله وطن دوست په دې اړه ویل
د سولې اړوند معلومات لري اسلامي هیوادونه نو موږ د تشکیل کولای وای د اعتراض په شکل مدي د سپیلیک ورکر او د سپیلیک معنی دا و چې اولی اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي. اولی لا یو شمیر اسلامي هیوادونه د په مستقیمه توګه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې ولسی حرکت د روان کال په جوزا میاشت کې له هلمند څخه کابل ته ورسید او د هغو هیوادونو د سفارتونو مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل چې د افغانستان په جګړه کې په یو نه یو ډول ښکیل دي. د روزګان ولایت سیمه ایز مقامات وی د روزګان کندهار ترمنځ پر لوی لار وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړی دي. د روزګان د والی وایان نوید الله افغانزوی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان تیر ورځ ناوخته وسلوالو د یاد لارې په اوګدو کې له موټر ښکته کړی او نامعلوم لور ته وړی دي. نو موړي ویل طالبانو دغه سپرلی د کندهار په مربوطاتو کې برمته کړی. ښاغلی افغانزوی ویل چې د دې کسانو د خلاصون لپاره افغان ګډو ځواکونو هڅې پیل کړي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي هغه څلور خزینې ولیدي چې په دایش پورې اړه لري او له درزاب ولسوالۍ څخه مرکز شبرغان ته روانې وي. د جوزیان د امنیتي قمندانې د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې د دایش ډلې غړي دي. د امنیت د امر په خبره د خزې د سمنګان بغلان او کندوز اصلي اوسیدونکو دي چې په وروستیو کې له دایش ډلې سره ملګري شوي وي. افغان چارواکو ویل چې په جوزجان ولایت او په خاص ډول د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې دایش ډله نور جدي ګواښ نه دی او د دې ډلې لسګونه وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې وو وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم وکړل. امنیتي ځواکونو د مزایرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او اوښکې بهون کې ګازې پرې استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل دي. هند او پاکستان له 1947 میلادي کال راهیسې پر دې سیمه د برتانیې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د کشمیر پر سر دوه ځله جګړه کړې ده. په ایران کې د روان اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې سلګونو کسانو تیر شپه هم اعتراضونه وکړل. د ایران خلک په لوړه سطح د انفلاسیون، د ایراني ریال د بیې د ټیټېدو او نورو اقتصادي ستونزو له امله په غوسه دي او له تیرو وو ورځو راپه دې خوا په مظاهرو لاس پورې کړی دی. راپورونه وایي چې په تهران کې د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي دي. په یو ویډیو کې چې د ازادي راډیو فردا څنګه ته استول شوی د ښکار کیږي چې د تهران په کرچ ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ اخو ډب او نښتې کیږي. او د روسي یو هليكوپټر د دې هواد په سایبيريا سیمه کې غورځیدل دی چې له عمله اتلس کسان وشل شوې دي. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې دا پیښه نن سهار د اګار کا د خار په 180 کیلومتره کې شوې ده. د وزارت د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي رسنۍ ویلي دي چې د دې هليكوپټر د غورځیدو په پیښه کې د عمله درې کسان او 15 پرلی وشل شوې. په سمدستي توګه د دې پیښې علت معلوم نه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پانه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک په سپارلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې ترسره کړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنی دا و چې موږ دوی د سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي، او د سپین لیک معنی دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي.
د روزګان سیمې چارواکي وایي تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو په چنارتو ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو ډلې بریدونه کړي دي. د چنارتو ولسوال وایي په دې بریدونو کې ځینې پوستې سقوط شوي دي. دا به هم واوري چې د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د ډېرې دوپړه پر وسلوالو مخالفینو اچوي.
تورستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو.
د نورو راپورونو ترڅنګ به دوی اونیزې خبرونې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګ کې واوري. ورسو د خبرونې د سر موضوع ته د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي همکارۍ د سازمان استازي ته د سپین لیک لاس پرلو سره ورسته نن د اروپای ټولنې مخته پرلت پیلوي. د یاد حرکت غړي وایي چې د اسلامي همکارۍ او د سازمان استازي د قران پاک آیاتونو ته متوجه کړي او ورڅخه د افغانستان په اړه پر ژمنو د عمل غوښتنه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا په کابل کې د میشتو بهرنیو استازو سره د سولې د ولسی حرکت کتنې ګټورې ګڼي او وایي چې د هڅې د سولې پایل سوی بهیر لا پیوړی کوي. یوسف خان ستران ته موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان لاساس سره کتل او د دغه هیواد په اړه د سم مسولیت د نه ترسره کېدو په اعتراض کې ورته سپین لیک سپارلی دی. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس سازمان مشر حسین ابن باد سولی ورسره ژمنه کړې چې دغه سازمان د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او په دې برخه کې مرسته کوي. نوموړی وایي ښاغلی حسین د سولې ولسی حرکت خیمې ته د چمنې حضوري په سیمه کې ورغلی.
موږ دوی ته د اعتراض په ډول سپین لیک ورکړ. د سپین لیک په ورکړې معنا دا و چې موږ دوی د سولې کو اسلام باندې دوی خبر دي، په الهي فرمانونو باندې دوی خبر دي، د مسلمانانو ترمنځ پر روغې جوړې دوی خبر دي، د سولې اړوند دوی معلومات لري، اسلامي هیوادونه دي. نو موږ دوی ته تشلي کړی وای د اعتراض په شکل مو دوی د سپین لیک ورکړ، او د سپین لیک معنا دا و چې ولې اسلامي هیوادونه د افغانستان په سولې کې برخه نه اخلي، ولې لا یو شمیر اسلامي هیوادونه په مستقیمه توګه افغانستان په جګړه کې لاس لري.
د سولې د ولسی حرکت غړي د خبرګولې د میاشتې پاتې وشتمه نیټه له هلمند په لی کابل ته راورسیدل. د دې حرکت غړي د تیرې څه باندې یو میاشتې رئیس په کابل کې د بیلابیلو بهرنیو سفارتونو مخې ته د پرلت په شکل راغونډ شوي. ځینو هیوادونو ټولنو او سازمانونو ته د سولې په اړه خپلې غوښتنې او اعتراض لیکونه سپارلې دي. په کابل کې د امریکا، روسیې، پاکستان، ایران او انګلستان له سفارتونو او د ملګرو ملتونو سازمان مخې ته له راټولېدو وروسته ټاکل شوی چې دوی نن د اروپایي ټولنې مخې ته پرلتو وهي. ښاغلی وطندوس وایي اروپایي ټولنې ته به هم د اعتراض په توګه د افغانستان د جګړې اړوند پیښو یو البوم وسپاري او دوی ته به د ځینو اروپایي هیوادونو څخه شکایت وړاندې کړي. د سولې د ولسی حرکت د دغو هڅو تر څنګ افغان حکومت هم د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. حکومت د باور د رامنځته کېدو په خاطر د لومړي ځل لپاره په تېر کوچني اختر کې اوربند اعلان کړ. له هغې وروسته په سعودي عربستان کې دغه هیواد په کوربتوب د افغانستان په اړه د شاوخوا 40 هیوادونو دیني عالمانو غونډه وکړه. وروسته بیا په په قطر کې له طالبانو سره د لوړ پوړو امریکایي چارواکو د لیدو کاتو راپورونه خپاره شول، تر دې چې ولسمشر غنی ویلي طالبان دا وخت یوازې د افغان حکومت نه بلکې د عامو خلکو او ټول اسلامي نړۍ له غوښتنې سره مخ دي. د نړیوالو چارو کارپو د غل ډلې انتظار خادم وایي د یو شمېر هیوادونو وګړو او نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د خلکو غږ رسیدل د سولې بهیر لا پیاوړی کولای شي.
ټولو ته زولې غوړول، ټولو پیغام استول، په ټول باندې فشار راوستل دا یوازینې د حل لار ده. په لهذا د ولسي دغه حرکت تمکیدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. بهتره خبره هم دا ده چې عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي، هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
نوموړی وایي د سولې لپاره پرله پسې هڅې او په نړیوالو فشار د سولې لپاره عملي لار ده چې په افغانستان کې ښکېلو خواوې خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي.
د سولې د ولسي حرکت د دې هڅې په اړه خوم واوریدل. له دې سره د پګواش ماسې ځینې غړي چې په افغانستان کې د پخلاینې په خاطر د مخامخ خبرو د زمینو برابرولو هڅې کوي وایي چې د سفارتونو او سازمانونو مخته د ولسي حرکت او په نړیواله کچه د افغان حکومت هڅې ښیي چې د سولې لپاره هڅې له سمبولیک حالته وتلې دي. د پګواش ماسې غړي محمد یوسف افتخار ازادي راډیو ته وویل چې دغو هڅو د سولې تمې ډېرې کړې دي او دواړه لوري سولې ته لیواله ښکاري. له ښاغلي افتخار سره زموږ همکاري یوسف تدران مرکه کړي او په سر کې پښتلای چې د ولس دغه هڅو ته دوی په کم نظر ګوري.
هغه څه چې شخصا یې تارما د نړیوالو اشخاص سره چې په نړیواله سطح باندې هغوی لګیا دي د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، هغوی د امریکا سره هم اړیکې ساتي، د قطر کې د طالبانو کمیسیون سره هم ساتي، د پاکستان سره، د روسیې سره، هر هغه څوک چې د افغانستان د قضیې اړخ دی د هغو سره ګوري. زه چې دا غونه اورم فکر کوم دا حرکت یوازې افغان شمول نه ده، د افغانستان مطلب نه ده، د افغانستان د خلکو یوازې دا غږ نه دی رسېدلی، دا غږ ټولې نړۍ کې انګازې کړې دي. په نړیواله میډیا باندې زه ګورم تعقیبوم، ډېر یو ښه تاثر لري نړیواله ډګر کې چې زه ګورم سیاسیون چې هغوی په نړیواله سطح باندې مشهور خلک دي هغوی دغه پروسه د نږدې نه څاري او ډېر
ښه. افتخار صاحب، دلته دغه ولسي حرکت افغان حکومت هڅې او تاسو هم ډېر وخت دروغ جوړ لپاره په قطر او ځینو نورو هیوادونو کې یو ډول د خبرو یا ډیالوګ زمینه برابره کړي، ستاسو هڅې دا وخت په کوم حد کې دي، په کومه کچه دي؟
مننه. موږ خو همیش هڅه مو دا ده چې د ټولو خواوو نظرونه راټول کړو، بیا د هغه نظرونو په رڼا کې د هر چا حقوق او د هر چا وضعیت چې دی هغه په پام کې ونیسو، د هغه سره سم هغه څه چې لازم اقدامات، یعنی موږ خو زمونږ پروسه یوه غیر رسمي پروسه ده، دا رسمي پروسه نه ده. غیر رسمي یعنی ټریک ټو ډیپلوماسي، دا ټریک ټو ډیپلوماسي غیر رسمي خبرو اترو ته ویل کیږي. زمونږ هدف صرف ډایلاګ ده، خبرې کول دي خلکو سره، دا معلومه و چې څومره توقع د صلح د پارشته
څومره توقع ده چې ممکن دا پروسه کامیاب شي.
توقعات خو ډېر زیات دي فعلا د پخوا په نسبت، اوس چې موږ ګورو د صلح لپاره هڅې ډېرې زیاتې شوي دي، د هرې خوا نه زیاتې شوي دي، او داسې ښکارېږي چې دغه هڅې صادقانه دي، یوازې یو سمبولیک شکل نه لري، بلکې دا هڅې چې موږ ګورو د نږدې نه ډېرې صادقانه ښکاري. ده بل ته که یو طرف ته وګورو، طالبان هغوی چې پخوا به موږ دوی سره خبرې کولې، خبرې او خپل غوښتنې به درلودلې، اما پریکټیکل یا عملی اقدامات د دوی د خوان تر سره کېدل نه. اوس موږ زه چې ګورم له نږدې نه په خپله سارم، داسې ښکارېږي چې طالبان هم په خپله صلح ته ډېر لیواله دي. امریکا چې یو ډېر غټ پوینټ د سولې په خبرو کې، هغوی همیش نه غوښتل، یو قسم غرور یې درلود چې د طالبانو سره بالکل خبرې نه کولې، ولې اوس هغوی ښکارېږي چې ډېر په دلچسپۍ سره لګیا دي، د طالبانو سره خبرې کوي، ورځي ورسره ګوري. یوازې دا نه چې رسمي خبرې د امریکایانو هلته روانې دي، په غیر رسمي ډول باندې هم امریکایان خپل اشخاص لیږي او ګوري د طالبانو نظر اخلي، د هغو سره یې خبرې روانې کړي دي. زه فکر کوم د صلحې لپاره اقدامات ډېر شوي دي او دا صادقانه دي.
د پګواش ماسې غړی محمد یوسف افتخار و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاسید ازادی رادیو ری اوس باور سو روزګان ولایته د روزګان سیمه چارواکی وایته رشپا سلګونو وسلواله طالبانو په چنرتو ولسوالۍ کې پرامنیتی پوسټور ډلې بریدونه کړې دي. چنرتو ولسوال د یو شمیر پوسټو د سقوط او افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي، خو د روزګان امنیتی چارواکی بیا د پوسټو سقوط نه مني. شریف الله شرافت د روزګان له چارواکو سره په دې اړه غږېدلې دی او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وایي چې رشفه شاوخوا یولس بجېوي چې سلګونه وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلې بریدونه وکړه. د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په سپین کې چا سیمه کې د ملي اردو پر قرارګا او امنیتي پوستو بریدونه کړي، چې پر مهال د ملي اردو یوه قرارګا او درې امنیتي پوستې سقوط شوي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلاړولې. نوموړي زیاتوي چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې د یادو بریدونو پر مهال څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاوشتي. د ده په خبره چې نیول سوي سیمې لا اوس هم له وسلوالو طالبانو سره دي. ولسوال دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو له قرارګا او امنیتي پوستو څخه ټولې وسلې او مهمات له ځانه سره وړي او یو شمیر سرتیري هم ژوندې له ځانه سره بیولې دي. دا یادی ولسوالی امنیا کمانډان اختر محمد هم د ولسوال خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال یو ولس وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمیر نور هم ټپیانګي. له دې سره په سیمه کې د ملي پولیس یو سیمه ییز قومندان د جګړې له لومړۍ کرښې ازادي راډیو ته د نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې په پوستو او قرارګاو کې د ملي اردو تر سلو زیات سرتیري میشتوه او په خبره یې چې اوس یوازې شل سرتیري ژوندي پاتې دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی د ولسوال او امنیه قومندان خبرې ردوي او وایي چې په ولسوالۍ کې هیڅ سیوي امنیتي پوستې او یا هم قرارګا سکوت نه دي کړي او وایي چې یوازې د ملي اردو یوې قرارګا تکتیکي شاته کړي. نوموړي هلته د تیرې شپې جګړه مني او وایي چې د یادې جګړې پر مهال یوازې څلور د ملي اردو سرتیري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان سوي دي. کومندان زیاتوي چې په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او هیڅ سوي اضافي سرتیري ته اړتیا نشته چې ولېږل سي.
دغه کوم معلومات چې تاسو سره شریک کړل ولسوال مطلق غلط ده. شرافت مطلق غلط ده. شلبان لاس بجې دشمن بریک کړی ده، دشمن حمله کړی ده. دغه کافتي اردوی ملي چې ده یو عقب شینی تکتیکي کړی ده. په دې کې شک نشته چې درې څلور کسه د اردوی ملي متاسفانه شهیدان لرو او څلور پنځه کسان هم زخمیان لرو. ولې دا په دې مفهوم نه ده چې کم سقوط ده او نه پوهېږم اوسې سقوط ده او دا نه وغه ده.
حادثه موکړه چې په دې تړاو په روزګان کې د ملي اردو له څلرمې فلې لیواله مسولین سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپه احمدي هم ازادي راډیو ته په واستولې برېښنالي کې ویلي چې تیر شپه په چنارتو ولسوالۍ کې یو قرارګا او څلور امنیتي پوستې سقوط کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلاړولې. د یادونه وړ دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په روزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله زور خستی او خلګي سخت اندیشمن کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روزګان د بریدونو په اړه خو مو واردل. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لورې غیر نظامی وګړو ته د تلفاتو او شتل زیات شوی دی. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو په دې وروستیو کې د ملکیانو د حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو ویل دي چې د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې ملکیانو ته زیاتره مرګ ژوبلا وړي. په دې اړه نور حل وصل وسل راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو انتقادونو په غبرګون کې وایي چې غیر نظامیانو ته د تلفاتو د وختو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین غیر نظامیان هدف ګرځوي، خو افغان وسلوال پوځ تل هڅه کوي چې د جګړې پر مهال ملکیان خوندي پاتې شي.
تروریستان کوشش کوي چې تلفات رامنځته کړي، اما موږ په حقانیت باندې د خپل خلکو د خپل وطندارانو په خاطر خپل رسالت اجرا کوو، او هغه رسالت داری سه باید قطعا ملکی تلفات رامنځته نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه ده. د دغه بنسټ موندنې ښیي چې په تېرو شپږو میاشتو کې په ننګرهار کې د انتحاري حملو او جګړو له امله شاوخوا 300 کسان وژل شوي او 200 نه ډېر نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د معلوماتو له مخې ملکیانو ته زیاتره مرګ شوبله د تروریستي ډلو په ځانمرګو بریدونو او د افغانو بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتونو کې اوړي. بل خوا له دې وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل فیسبوک پڼه لیکلی و چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 230 ځانمرګو بریدونو او نورو چاودنو شاهد و چې پکې څه باندې 650 تنو ته یې مرګ شوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو ځانمرګ برید د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 تنه ووژل او 10 نورې ټپیان کړل. همدارنګه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د ننګرهار په عامي روغتیا او د کډوالو راستنېدونکو چارو پر ادارو په 2 جلا بریدونو کې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد په دفاع وزارت نیوکه کوي او وایي چې حکومت د دې ترڅنګ چې باید ملکیانو ته تلفات ونړوي، وسلوالو مخالفینو ته هم باید اجازه ورنکړي چې ملکیان هدف وګرځوي.
بدون شک په افغانستان کې حکومت، طالبان، داعش او داسې نور تروریستي ډلې چې بنډلي تروریستي ډلې دي او حمایت د استخباراتو د منطقې او فرامنطقې لري، دا افغانان ژوند ته توجه نه کوي او دوی په قتل لاسې او د بینې وړي. تاسو وینئ د دولت کورکورانه بمبار
د نوموړي په خبره د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدل د لوږې، کډوالۍ او حکومت په وړاندې د خلکو د نفرت د زیاتېدو لامل کېږي. ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید د جنګ اصول رعایت کړي او د ملګرو ملتونو نړیواله شورا هم باید په هغو ډلو او لوریو فشار راوړي څو د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پرسل 15 څپه اوریدلای سي. ورزو د افغانستان انتخاباتو موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسی جرګې کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ نتیجه ژر تر ژره ورواستوي. دغه کمیسیون ټینګار کوي چې په دې برخه کې ځنډ کولای سي د دوی پر چارو ناوړه اغیز وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سترګې په لاره دی چې د خپلو ارزونو نتایج ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تاکید کوي چې که د نتایجو د لیستونو په ورلیږلو کې ځنډ پېښ شي، د دوی کارونه به له ستونزو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د دې لپاره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپلې چارې په منظمه توګه پر مخ یوسي، په کار ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې د کاندیدانو په اړه د خپلو ارزونو نتایج ژر ورولیږي.
وختونه دغه د څومره درڅ کېږي دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره شریک کړي، تر څو مونږ هم په خپل وخت سره نهایي لیست خپور کړو. کله دغه لیست ټاکلو خپلواک کمیشن سره دی، هغه ته هم وخت ته ضرورت دی تر څو مونږ وتوانیږو لیستونو په اړه باندې خورکشي وکړو، تر څو دغه پروسې شفافیت نور هم تضمین شي او څوک په دې اړه باندې شکایت ونه لري.
د انتخاباتي مهالویش لمخه په کار وچه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو ارزونو نتایج د تیر پنځشنبه په ورځ اعلان کړي. اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه ځنډ پړه د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون اچوي. دغه کمیسیون وایي تر اوسه یې له 800 شکایتونو نه څه باندې 100 شکایتونه ارزولي چې د 450 کاندیدانو ارزونې پکې شاملې دي او د وروستیو نتایجو اعلانول یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی. د ولسی جرګې د احتمالي کاندیدانو د نمونو د لرې کېدو په اړه چې په تړاو یې په وروستیو ورځو کې کوم راپورونه خپاره شوي، ځینو کاندیدانو پر وړاندې اعتراضونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې په دې برخه کې د دوی پریکړه بې پرې، خپلواکه او د اسنادو او شواهدو پر بنسټ شوې او زورواکي به د خلکو له اوږو ښکته کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې پر زنډ او کمزورۍ تورنوي. د دغو څارونکو بنسټونو له ډلې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د احتمالي کاندیدانو د لیستونو په لیږلو کې ځنډ کړی او اوس دې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون فشار نه راولي.
مشکل اصلی است کمیسیون مستقر انتخابات است، بخاطر که
اینا اصلی ستون زد انتخابات و دخپلوه کمیسیون ده، زکه دغه کمیسیون خپل کارونه له مالویش سره سم ونه کړل او د کاندیدانو لیست یې ناوخته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته ضرورت لري. پرته له شکه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د مهالویش نقضول په راتلونکو مرحلو منفي اغېز لري. کله چې کمیسیون دا موضوع مطرح کوي، په حقیقت کې خپلې ستونزې څرګندوي.
ښاغلی ایوب زاده وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وخت ته اړتیا لري چې شکایتونه په دقت سره وڅېړي، خو په دې برخه کې فشار راوستل پرې انتخاباتي عدالت زیانمنولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
د افغانستان د لویدیځ حوزې په ځینو ولسوالیو کې د دولتي څارنوالانو او قاضیانو نشتون خلک اړ کړي دي چې د خپلو قضیو د حل په خاطر طالبانو او قومي مشرانو ته مخه کړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي دا ستونزه د هرات، بادغیس، فراه او غور ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ده چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د لویدیځ حوزې په څلورو ولایتونو کې د څارنوالانو او قضیانو نشتوالي خلک عدالت ته د لاسرسي او خپلو حقونو څخه محروم کړي دي. په ولسي جرګه کې د فارا او هرات ولایتونو استازي دغې موضوع ته په اشاره وایي چې دغې ستونزې خلک اړ کړي چې طالبانو ته د مراجعې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي غلام فاروق مجرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا یوه جدي ستونزه ده، ورته رسېدنه نه ده شوې. دی ویله بده مرغه چې په ځینو نامنه ولسوالیو کې عدلي او قضایي بنسټونه هیڅ وجود نه لري او دا ډیره غټه ستونزه ده. خلک مجبوریږي چې طالبانو ته پناه یوسي او یا د خپلو ستونزو د حل په خاطر مرکزونو ته ولاړ شي. د دغو حالت دوام د خلکو دولتي حاکمیت لپاره ګواښ دی او چیرته چې قانون نه وي تاسې څنګه د عدالت نوم اخلئ؟
دا جوی قانون نباشه چیگونه شما میتونین باز عدالت حرف بزنید؟
دا پیک پنوم د سیرنیز خبریاله نوی موندنه هم خی چې د افغانستان د لویدیس په یوشت ولسوالیو کې قضیان او څارنوالان نشته او دا په داس حال کې ده چې دوی ته هر کال میلیونونه افغانۍ معاش ورکول کیږي. د دغه مرکز راپور چې د کابل چاپ ورځپاڼو د شنبې ورځې په ګڼو کې هم چاپ شوی راغلی دي، د هرات، بادغیس، غور او فراه ولایتونو د دغو ولسوالیو د هرو پنځو حقوقي او جزایي قضیو څخه درې یې د طالبانو لخوا فیصله کیږي. په ولسي جرګه کې د فارا د خلکو استازی عبدالصبر خدمت وایي په عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د بې باورۍ له امله حتی د دغه ولایت په مرکز کې هم ځینې خلک د خپلو دوسیو د حل لپاره قومي جرګو او طالبانو ته مراجعه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې یا سیګار په وروستي راپور کې هم چې تېره اونۍ خپور شو، د افغانستان د عدلي او قضایي بنسټونو د کمزورۍ خبره شوې او دا یې د افغانستان یوه جدي ستونزه ګڼلې ده. تېر کال هم ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د نهو ولایتونو په څلوېښتو ولسوالیو کې د خلکو حقوقي او جرمي دوسیې د وسلوالو طالبانو لخوا فیصله کیږي. له دې سره د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي هم په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو له امله د څارنوالانو او قاضیانو نشتوالی تاییدوي، خو وایي چې دې ادارې هڅه کړې تر څو خلکو ته په یو نه یو ډول خدمات ارائه کړي.
نرفتن سارنوالای ما در ولسوالی ها یا عدم حضورشان هم در ولسوالی ها
دی وی ولسوالی تا در سارنوالان و نتا گوهل تا دودوی نموجودیت پا دی معنی نده چی زمان سر دی دخل کو اڑی که اشلی دلی بی او یا دی دوی تا حل تا خدمات نتر سرکی گی او یا دی دوی قضیو تا رسیدن نکی گی بلکه حد سشوی چی در چنگ پا بل ولسوالی که دخل کو شکایتون تا رسیدن نوشی خود کورنیو چار وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی پدا سال که چه ولسوالان دامنی قماندانان او نور کارکون که دخپلو دندو دی اجرا بخاطر ولسوالیو تزی که قاضیان او څارنوالان هم وغوړي کولی شي وظیفو ته حاضر شي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو خو بریالی نه شو له دې وړاندې بیا سترې محکمې ویلي دي خلکو ته د ښو خدماتو د رایې او د قضایي دستګاه د اصلاح په خاطر یې هڅې پیل کړې او لاسته راوړنې هم لري
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه ده ساتي رادیو خبرونه را سره واوریدلې که غواړئ چې زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم واوري نو د ساتي رادیو ویب سایټ ته ورسی پته مو ده ساتي رادیو ډاټ کام هلته کولای شئ زموږ خبرونه او راپورونه هم ولولي خبرونه مو دمل لري څلور بجې او دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو
د سولې د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د اسلامي همکاریو د کانفرنس له یو شمېر استازیو سره وکتل د سولې ولسی حرکت د اسلامي همکاریو سازمان ته د اعتراض په توګه یو سپینه پاڼه وسپارله د روزګان ولایت سیمه ییز مقامات وایي د روزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره وسلوالو طالبانو درې ملکی کسان برمته کړي دي چې امنیتي ځواکونه وایي د هغوی د لټون لپاره عملیات پیل کړي دي د جوزیان امنیتی چارواکی وی هغه څلور خزی نیولی دی چې په داش ډلې پورې تړلی او له درزاب ولسوالۍ څخه د مرکز شبرغان پر لور روانې وي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وشل شوي دي په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري دا مظاهرې په مرکز تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې کیږي او د روسیې یو هلیکوپتر د دې هیواد په سایبریا سیمه کې غورځېدلې ده چې له امله یې اتلس کسان وژل شوي دي
اوس په ناجیا صفی سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د ملینو د زونونو لوبډلو ترمنځ سیالیو کې امو له بوست لوبډلې څخه د نهه وکټو په توپیر ماتې وخوړه او د سیالیو اتلولي د بوست لوبډلې وګټله په دې لوبو کې امو په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو یو سلو اته دېرش منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې سیال لوبډلې په نهم اور کې پوره کړ دغه لوبې له تېرو څو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېدې د هیواد د باسکټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون لپاره سریلانکا ته روان شو د بدني روزنې د عمومي ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د اګست له پنځمې تر اوومې نیټې پورې د سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي په دغه لوبو کې د هندوستان پاکستان مالدیو بنګلادیش بوتان سریلانکا نیپال او افغانستان د باسکټبال ټیمونه ګډون کوي د افغانستان په ټیم کې څلور ورزشکاران یو روزونکی او دوه پلاوي شامل دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره تمرینات پیل کړي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د تمرینات په انګلستان کې پیل شوي او ټاکل شوي چې دوه اونۍ دوام وکړي د کرکټ ملي لوبډله د تېرې شنبې په ورځ له آیرلند سره د درې نړیوالو شل اوریزو او درې پنځوس اوریزو لوبو وړاندې د تمریناتي کمپ په هدف انګلستان ته ولاړه ملي ټیم به د انګلستان په تمریناتي کمپ کې له برخه اخیستلو وروسته د اګست په لسمه نیټه آیرلند هیواد ته ولاړ شي د افغانستان او آیرلند ترمنځ د سیالیو لړۍ د رواني اګست میاشتې له شلمې نیټې د آیرلند په کوربتوب په هغه هیواد کې پیلېږي
او دوستانو اوس به هم په دې برخه کې د ژمنې سره سم دوه نیزو پروګرامونو ته وخت ورکو حقیقت څه دی به لومړی خبر سي او وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د راتلونکو لوی اختر په ورځو کې د اوربن په اړه به ډېر ژر افغان ولسمشر خپل پریکړه اعلان کړي. دا چې دا ځل به دا اوربن په کوم شکل مخته ځي او د سولې په برخه کې روانې هلې ځلې څومره مثبتې خواته روانې دي، د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې پرې د سولې شورا د دارالارشاد رئیس ډاکټر اکرم خپلواک سره غږیږو. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړل. که پایلې لدی کړو چې په روسیو کې په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړل شول، خو ویل کېږي داسې چې افغان حکومت ته په دې خبرو اترو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟
تشکر. د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د سولې د اعلی شورا لخوا رهبري کېږي، او هر هغه اقدام او هر هغه پیشرفت چې په دې پروسه کې راځي د افغانستان حکومت او د سولې اعلی شورا مکمل په جریان کې ده، او هیڅ ډول دا شی نشته چې په یغې کې د مشترک تفاهم نه وي، خصوصا د متحده ایالاتو سره د افغانستان حکومت کاملا په دغه پروسه کې تفاهم لري او همغږي لري، او هر قدم مشترکاً اخلي تر څو